د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو د خپل قربا نجیب امیر سلامونه قبول کئ. په پیښور کې د غرمې 12 بجې دی د خبري غړې دا په لومړی او دویم نیمای کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه د ریپورټونه مو راټول کړي دي. ځینې مرکې هم پکې شته. کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته به کتنه هم کوو. دغه هر څه به له خبرونو وروسته وي او خبرونه درته زما همکاره انیسا اجمل وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سر ټکی. د پښتون تحفظ غورځنګ مشران وای تر 2000 زیاتو لادرکه کسانو فهرست یې جوړ کړی دی. د کرمې خلکو د خپل غوښتنو لپاره په پیښور کې احتجاج کړی او د عراق یو عدالت له داعش سره د تړاو په تور د ترکیې 1500 ښځو ته د مرګ سزا اورولې ده. د خبرونو تفصیل. د پښتون تحفظ غورځنګ مشران وای تر اوسه تر 2000 زیاتو اغو کسانو ته فهرست جوړ کړی چې کورنۍ یې د لادرکه کېدو ادا کوي. د دې مومنټ یو مشر بلال مسید چې د لادرکه کسانو د فهرست جوړولو کار ورته سپارل شوی پرون مشال ریډیو ته وویل. پښتون تحفظ مومنټ د لادرکه کسانو عدالت ته د حاضرولو په ګډون د غوښتنو لپاره په اسلام آباد کې د فروری له لومړۍ نه تر لسمې نیټې پورې احتجاجي ناسته هم کړې وه چې د حکومتي چارواکو لخوا د غوښتنو پوره کولو تر باور وروسته یې ختمه کړه. د منځنۍ کرمې خلکو ویلي د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلک په 2012 کال کې خپلو سیمو ته ستانه شوي، خو حکومت یې د کورونو جوړولو او معاوضې ورکولو وعدې نه دي پوره کړې. تر 300 زیاتو کسانو د غوښتنې پرون د پېښور پریس کلب مخې ته د احتجاجي ناستې پر مهال وکړې. د مظاهرې یو مشر پټان عبدالخالق پرون ناوخته مشال ریډیو ته په دې اړه وویل.
چمو کوم کورونا په پرشن کې وړاندې په 2009 په 2008 کې هغه اړان کورونا 2018 کې هم په سرو کې می سو 18000 متصیرون ته واکسی ورکړی دی او 18000 متصیرون ته کوم واکسی پکې دی 25000 روپۍ هغه نن ورځ پرې ایمو متصیرون ته نه دی ملو.
حکومتي چارواکو په دې اړه لاسونه دی ویلي، خو صد مو د وړاندې پولیټیکل انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي په سیمه کې چې د یو چا کور په مکمله توګه ړنګ شوی وي هغې ته به 400000 او چې لږ خراب شوی وي هغې ته به 250000 روپۍ ورکول کیږي. د سواد قومي جرګې غړي وایي حکومت له دوی سره پکړی تړون عمل پیل کړی دی او له اغستل شوو ګامونو ډاډه دي. د سواد قومي جرګې مشر زاید خان پرون ماښام مشال ویډیو ته وویل، اوسم په حالاتو نظر ساتي او کرستو بیا حکومتي چارواکو خپلې ژمنې سرته ونه رسولې نو د احتجاج لاره به خپله کړي.
چې پښتو کې دربي راغلي دا کم سرچپه شوي وي یا نورې ستونزې هغه هم ختم شوي، لکه د اکسپرس وی د جاغې د خلکو پټو په منځ کې تېرو نو موږ دي چې سواد د سیند په غاړه لاړ شي نو هغې کې هم هغې موږ سره وعده کړې چې دا به د سیند په غاړه ځي.
زید خان سیاته کړه چې تیر اتوار په ورځ په خوازخیله کې د چک پوسټونو پر ضد د شوي مظاهرې وروسته چې پولیسو کومې مقدمې جوړې کړې وې هغه به نن له کمشنر سره د ملاقات پر مهال ختم کړل شي. افغان حکومت وایي د مارچ له لومړۍ نیټې څخه له پاکستان خپل هیواد ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو بهیر دی د افغانانو په خوښه وي. د افغانستان د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل پرون مشال ریډیو ته وویل چې د کډوالو ستنیدل د افغان حکومت په لومړیتوبونو کې ده. پرون پاکستاني رسنیو د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې لخوا یو بیان خپور کړی چې پکې له افغان کډوالو غوښتنه شوې چې د ستنیدو لپاره نوم لیکنه دی وکړي. افغان چارواکي وایي په غزنی او پکتیکا کې 19 وسلوال وشل شوی دي. نن په پکتیکا کې د افغان ځواکونو د ستراتیژیکو اړیکو دفتر په یوې خبرپاڼه کې ویلي، په 13 ساعتونو کې د غزنی په ګیرو د پکتیکا په شورنکي سیمه کې 19 وسلوال وشل شوی او 13 زخمیان شوی دي. چارواکي وایي په لوګر کې بیا شاوخوا 1000 کیلو چرس هم نیول شوی دي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نورې. جنوبی کوریا وایي هیله لري چې د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ به ګټورې خبرې وشي. دا خبره لاغې ورځ وروسته شوې چې د جنوبی کوریا ولسمشر مون جای ین ویل شمالي کوریا داسې اشاره ورکړي چې له امریکا سره د خبرو لپاره تیار ده. د جنوبی کوریا د یووالي وزارت بیان بیک تای یون پرون ویلي، د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ به د مناسبه موقع له لارې د ګټورو خبرو پیلېدو هیله لري. په جنوبی کوریا کې د ژمی اولمپیک لوبو تر حتمی غونډې وړاندې ولسمشر مون د جنرال کیم یونګ چول په مشرۍ د اولمپیک لپاره د شمالی کوریا له وفد سره ولیدل. یون هاف خبری ایجنس ویلي کیم یونګ پر دې مکول چې پیونګ یانګ د شمالی کوریا او امریکا ترمنځ خبرو لپاره کافی اراده لري. د عراق یو عدالت لاغرستو د ترکی پنسل سخصو ته د مرګ سزا اورولې چې هغې له داعش سره د شاملېدو لپاره مجرمې وپېژندل شوې. د عراق عدالت پرون د ترکی یوې بلې ښځې ته له داعش سره د یو ځای کېدو له وجې د عمر قید سزا ورکړه. جج عبدالستار ویل عدالت دا سزاګانې لاغرستو ورکړې چې دغه ښځو له داعش ډلې سره د اړیکو د دې ډلې له غړو سره د لوجستیکي او پترهګرو حملو کې د مرستو ترڅنګ د داعش له غړو سره د خپلو ودونو اعتراف وکړ. نن په سویسرلینډ کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا خپل 13مه کلنۍ غونډه پیلوي. غونډې ته به د ایران عدلي وزیر علي رضا چپه د اروپای ټولنې او سویسرلینډ بندیزونو دی هم وینا کوي. په جنوا کې د غونډه به د مارچ تر 13مې پورې دوام لري او پکې به د شاوخوا سلو هیوادونو د لوړپوړو مشرانو درې ورځنۍ سرمشریزه هم کیږي. اروپای ټولنې او سویسرلینډ په علي رضا له دې قبله جدا جدا اقتصادي بندیزونه لګولي او تورن کړي دي چې هغه د ایران د پخواني لوړپوړي سرنو په هیڅ د کار کولو پر مهال د بشري حقوقو سرغړونو د بي ثبوته گرفتاریانو د قیدیانو حقوقو نه منلو او د سزاګانو زیاتول لپاره سیمه واره ده. د خبرونو پای
دا وانی سجمل چې تاسو ته د دې مهال خبرونه وړاندې کول. په پاتې خبرونه کې اوري د پښتون ژغورنې غورزنګ وای له هم پاکستان کې زورګونه پښتانه ورک دي.
دغه خلاصې کسان مشته چې دا پاتن لګي چې کور نه وته ویل د چې کوس نه ګوز کړي ویل بلار ورک شوی وی چې خور والے دا پاتن لګي چې دا دریان ته شه دلې دي ګاډي وهلې دي لاش ورک شوی دي.
د سواد قامي جرګي مشران وای د احتجاج کوونکو خلاف مقدمه به ختم شي. د نقیب مسعود پلار ملک محمد خان وای دراو انوار ترنیول کېدو به غلې نه کینی.
چکا په پاکستان شه نه نوی حکومت لاګه د ادارې لاګه دي دوه نیو شکا بهار وی هه دوه نیو شي دوه مشتر بیا یې مشتو دا انصاب ملاوی شي.
ته نواز شریف له ناهله روسته سوخت مسلم لیگ نون مشارک کول شي یو کارپوی جواب وای.
د نواز شریف چې کم خپل خواهش او دا چې خپل لوټ سره ایونچلی د پارټي مشره ملاو شي.
په قبایلی سیمو کې د تیلو او ګیسو د موندلو لپاره مو په هلو ځلو خبرو او نور رپورټونه هم را سره دي. د اوریدو لپاره د مشال لړیو تر څنګ اوسئ. د پښتون ژغورنې غورزنګ وایي چې تر اوسه یې تر 2000 زیاتو هغو کسانو فهرست جوړ کړی چې کورنیو ادعا کړې چې دوی لا دره کړي. دا خبره د پښتون تحفظ مومنټ یو مشر بلال مسعود پرون مخام مشال راډیو سره د مرکې پر مهال وکړه. نوموړي ته د غورزنګ لخوا د لا درک کسانو د نومونو دراغونډولو کار سپارل شوی دی. زموږ همکار عبدالحی کاکړ پی رپورټ لري.
پښتون تحفظ مومنټ چې په اسلام آباد کې د فروری له لومړۍ بیت اللسمې نیټه پورې د خپلو غشتونو په حق کې پرلت والی، په هغه کې د ځینو نورو ترڅنګ د غشتن هم شامل و چې لا درکه پښتانه دی عدالت ته حاضر کسي. وروسته چې حکومت له دوی سره کوم لیکلی تړون وکړي، په هغه کې د دې خبرې وضاحت په مبهم انداز کې شوی وو. خو د پښتون تحفظ مومنټ یو مشر بلال مسعود چې ورته غورځنګ د لا درکه کسانو د نمونو راټولولو کار سپارلی، پرون ماښام مشال ریډیو ټول چې تر اوسه له ده سره د 2000 زیات لا درکو کسانو نمونه ثبت شوی دي.
تقریبا 2000 ته اپتا خو زموږ د نور ملګرو سره داسې جان پېچان والا یا مختلف راکو چې داسې مشران وي چې د موږ په لینک ویلې اثر په دوه فون باندې پرولا موږ چې کله جواب سره خبرې وشلې د درد د دوه داسې موږ ډېر پروایډ کو څخه ما چې کوم به ګناه خلک بیا د دې پیژنې موږ خلک پیژنو نو هغه خلک د درد اخلاص کی او چې کوم ګناګار دي دا زموږ ایمان دی چې هغه موږ ته وخی او د عدالت د پېشي په لخي داسې کسان نشته چې دا پتن لګي چې کور نه وته ویل د چې کوس نه ګوز کړي ویل بلار ورک شوی وی چې خور والے دا پتن لګي دا دریان ته شه دلې دے گاڑی وهلې دے لاش ورک شوی دے موږ دا حکومت باندې مان غړو چې کم اس کم موږ ته ډیره کلیر شي چې د کوروالو د خان دې مان دې ته فریق وشي چې دا فایل په ډیر کې له مشه.
بلال مسعود زیاته کړه چې د دوی د معلوماتو لمخې تر اوسه پورې تر 200 زیات ورک کسان خپل کورونو ته رسیدلې دي. هغه زیاته کړه چې د پاتې کسانو په اړه د فوج له لوړپوړو چارواکو سره ناستې شوی او هغه ورته ویلي چې د لادرکه کسانو نمونه وروړي. خو البته د دې تصدیق ونه سو چې آیا دوی ته داسي سوی او کنه. د بلال مسعود په وینا له د سره په فیرس کې د شمالي او جنوبي وزیرستان، سوات، ملاکند، کراچي او پېښور د کسانو نمونه دي. په پاکستان کې د لادرکه کسانو موضوع ډیره حساسه ده چې تور یې تل پر فوج لګیدلی، خو فوج بیا همیش د خلکو د لادرکه کولو څخه انکار کړی دی. بلوچستان او سندیان هم دا تور لګوي چې د دوی سیاسي او مدني فعالان ورک کړل شوي دي. خو دا لومړی ځل دی چې د پښتنو یو غورځنګ په رسمي توګه دا ستونزه راپورته کوي. د پاکستان بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان د خیبر پښتونخوا پخوانی مشر شرمد ایډوکیټ چې په خپل هم په پخوا کې د لادرک کسانو ستونزه راپورته کړې و، وای
په یقین سره خو سړی ویل نشي په دې ملک کې څه نتیجه به راوځي، خو به هر حال اواز پورته کول چې دی نو دا په خپل ځان یو مثبت قدم دی او دا یو ډیر د جرأت قدم دی. ورکو خلکو مطلب چې دا چغه چې دا دی لپاره چې 200 کسان راوستل شو، نو دا هم امکان شته چې مطلب چې نور خلکو مطلب چې په دلیل او مطلب چې په دې باندې لکه خپل مور او پلار سره خپل خاندانون سره راغشي.
د موضوع د حساسیت لپاره حکومت په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي، خو په جبري توګه د ورکو کسانو په اړه د پاکستان حکومت لخوا جوړ شوی کمیشن په خاني مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال د 2018 کال د اکتوبر پر 11 نیټه د سینټ د بشري حقوقو کمیټې ته ویلو چې د لادرکه کسانو په شمیرو کې له مبالغې کار اخیستل شوی دی.
د عبدالحی کاکر رپورټ کې مو اوریدل چې پښتون ژغورنې غورځنګ وایي لا هم پاکستان کې په زرګونو خلک ترېتم دي چې پښتانه دي او دوی د موندلو هڅه کوي. هلته د سوات قومي جرګه بیا وایي چې حکومت له دوی سره پر کړي تړون عمل پیل کړی دی او د اوس لپاره له شو ګامونو دوی ډډه دي. دا تړون د تیرې جمعې په ورځ له هغې وروسته وشو چې سیاسي او مدني فعالانو په سوات کې احتجاجي مظاهرې اعلان وکړ. د جرګې مشر زاهد خان مشال لډیو ته ویلي چې نن به د سوات له کمشنر سره ویني او د ترهګرۍ هغه مقدمې به ختموي چې پولیسو د تیر اتوار په ورځ د احتجاج کوونکو پر ضد جوړې کړې وې. په دې اړه د عبدالحی کاکړ د زما په غږ کې لیوې دمې وروسته اورېدی شي. نن د حکومت او سوات قومي جرګې ترمنځ د شوې تړون نه ورځې پوره شوې او د سوات قومي جرګې مشر زاید خان وایي چې ځایي انتظامی په تړون کې پر شوو ژمنو عمل پیل کړی دی. نوموړي پرون ماښام مشال رادیو ته وویل چې دوی اوس هم پر حالاتو نظر ساتي او که بیا هم ژمنې سرته نه رسیږي نو د احتجاج لاره به خپلوي.
چې پښتو ته دربی راغلی دا کوم اثر چې په شنی وی یا نور څه یې غو ختم شي، بیا کوم اف آی آر چې شي وی یا یو سبب موږ ورته کوم شتر تاغې دی پای کې لیکر کوي او هغه اف آی آر به مو واپس اخلي. دا لکه د ایکسپریس وی دی چې د خلکو پټو په مس کې تیرو نو موږ یې هر تر سواد د سیم په غاړه لړش نه اړ کې مغی موږ سره وعده کړی چې دا د سیم په غاړه زی او دا چې کوم کنسلټن دی نه اړ راغخته ده په هغه مونږه بریفینګ راکې په دې باندې څه خې ځنان به چې راځي به څه کوي او کدی بیا دا څه ونه کول بیا قام ته مونږ بیا واس کو بیا ور پاسو او د خپل خبره باندې به زور راول چې دا خپل وعده پوره کړي.
د سوات ولسی او پوځي چارواکو له هغې وروسته سوات قومي جرګې ته د خبرو اترو بلنه ورکړه. کله چې تیره اونۍ د سوات مدني او سیاسي فعالانو په منګوره کې د مظاهرې اعلان وکړ، تر دې وړاندې د تیر اتوار په ورځ هم په لسګونو کسانو په خوازخیله کې مظاهره وکړه او غوښتنه یې وکړه چې پر چیک پوسټونو دې خلک نه ځورول کېږي. خو له دې مظاهرې وروسته پولیسو پر تنظیمونکو مقدمه جوړه کړه چې په غبرګون کې د یوې بلې مظاهرې اعلان وشو. ټاکل شوی وه چې د منګورې په مظاهره کې به د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون او د پښتون ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود هم ګډون کوي، خو تر مظاهره وړاندې حکومت د سوات خلکو غوښتنې ومنلې. له دې وروسته منظور پښتون سوات ته تګ وځنډاوه، خو ډاکټر سید عالم مسعود پرون سوات ته ولاړ او د قومي جرګې له مشرانو او نورو فعالانو سره یې ولیدل. نوموړي مشال رادیو ته وویل چې د پښتنو په جنگ ځپلو سیمو کې خلکو پاسون پیل کړی او هغه ویره چې په زړونو کې پرته وه هغه یې اوس ماته کړې ده. هغه زیاته کړه چې دغه پاسون به دوام لري.
دا پښتون دی یو کم خو انشاءالله اوس دی د پاسون هم دی. په دې کې به هر پښتون خپل کردار لوبي، چې دا پښتون ټول کردار لوبي د ووټ سره به دې سره تعلق نه وي. ووټ چې چاته ورکی ټیک ته دا به سیاسي پارټي نه، خو چې کله دا خپل یوځای شي دا ټول حکومت بده وګړي، دې بده وسایل وګړي، دې بده د مړو ته پوسو کې، دې بده میسنګ به ختم شي، دې عزت به ختم شي، دا ټول بسله په اتفاق بنل کی مونږ به د سیمټه کیږو نو بیا بار کیږو.
په اسلام آباد کې د پښتون تحفظ موومنت تر درنې وروسته د پښتنو په نورو سیمو لکه باجوړ، شمالي وزیرستان، سوات، ملاکنډ او ژوب کې د مدني فعالانو لخوا د مظاهرو لړۍ پیل شوې ده. زیاتره مظاهرې پر امنیتي پوستو د خلکو د زورونې او د پښتنو د ماورا عدالت او لا درک کړل شو کسانو عدالت ته د وړاندې کولو پاړه شوې دي. حکومت په تړون کې ژمنه کړې چې دغه غوښتنې به مني.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د منځنۍ کرمې په لسګونو کسانو د خپلو غوښتنو په حق کې د پېښور پریس کلب مخې ته احتجاجي ناسته پیل کړې ده. دوی د پوځي عملیاتو پر مهال د ړنګو شوو کورونو په سروې کې د شاملېدو تر څنګ یو شمېر نورې غوښتنې کوي. مظاهراتچیانو اعلان کړی چې نن به د خیبر پښتونخوا د ګورنر د کور مخې ته هم احتجاج کوي. په دې اړه د عبدالحی کاکړ رپورټ له پامیر ساحل اور.
د منځنۍ کورمې تر درو سو زیات کسان پرون مازیګر په گاډو کې پېښور ته ورسېدل او له رسېدو سره سم یې د پېښور پریس کلب مخې ته پرلت واه. دوی په لاسونو کې بینرونه نیولې ول چې ور باندې خپلې غوښتنې لیکلې وي. دوی د خپلو غوښتنو په حق کې شعارونه هم ورکړل. مظاهره شین وای چې په 2008 او 9 کال کې په منځنۍ کورمه کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات وشول او پر دې محل خلک بې کوره او په زرګونه کورونه یې وران شول. نو دوی په خبره په 2012 زیږیز کال کې بې کوره شوي ستانه شول، خو حکومت لا د دوی د کورونو د جوړولو او معاوضې ورکولو وعده نه دی پوره کړی. د مظاهره چانو یو مشر پټان عبدالخالق د خپل حقوقونو په اړه مشال رادیو ته وویل
چې موږ کوم کورونه په پرشن تیراندې په 2009 په 2008 کې هغه نن کورونه د 2018 کې هم په سرو کې می سوخ یې نه غاده په 2018 کې هم نن تصور کې 18000 متصیرون ته وکسي ور کړی دی او 18000 متصیرون ته کوم وکسي پکې دی 25000 روپۍ هغه نن اورېږي پری ایمو متصیرون ته نه دی ملو څو سال نه کوم پری دی خلک وسیږي په پرشنونو کې راو غریبونه کورونه نه دي نن دغه کورونه سرو کې نه خلی په واجی دی تر تاسو د خیبر ایجنسی څخه د کار دی. حالانکه هغه د 200 سال په دغه علاقې کې و تو ګوانا خیبر پښتونخوا 8 کروڑ روپی ان 38 حلقه و درول سره دی حلقه ایمنی نشته مې دا یو کچیر دی مو ایمنی نه دی د دې علاقې کې خلک شو د مو پوند آرمی ته ورکړل شي د ایڈمنستریشن ته ورکړل.
یو بل مشر شوکت خان میرباغ وویل چې د ستونزو په اړه په منځنۍ کورمه کې هم مظاهره کړي، خو له چارواکو څخه تر نه هیلي کېدو وروسته مجبور شول چې د احتجاج لپاره پېښور ته مخه کړي.
موږ په سنخل کورم کې په کومي ایجنسی کې موږ ډېر زیات احتجاجونه وکړو، موږ ډېرې غوښتې وکړې خو زموږ آواز چوک نه واوري. موږ مجبور شو چې موږ دلته پېښور ته راغلو. موږ حکومت به موږ ته لکه نن هم متره حکومت ده ویلي چې تاسو به موږ ورځې ډېر په دغو ورځو کې به موږ کار وکړو. همداسې مخکې مې هم ونې دي چې تاسو ته به موږ میاشتې کې کار وکړو، شل ورځې کې به موږ دلته کار وکړو، ډیډ لاین پوره شي او زموږ مطالبات منظوري نه شي.
مشال رادیو د حکومتي دریض معلومولو لپاره د کورمی پولیټیکل انتظامی سره تماس ونیو، خو هغوی له څویلو ډډه وکړه. مظاهره چان وایي چې دوی به نن د گورنر هاوس مخې ته هم مظاهره کوي.
د پامیر ساحل رپورت پورید. لغی ورسته چې د پاکستان سپریم کورټ د واکمن مسلم لیگ مشر نواز شریف د پټې له صدارت نه اهل وګرځاو د کون د ګوند نوی مشر لپاره لټونډه واندې. د پاکستان مطبوعات وایي چې امکان دی د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف د ګوند نوی مشر وټاکل شي، خو البته دا به د فبروري پر 18 د مسلم لیگ نون د مرکزی کونسل په غونډه کې معلومیږي. پښتانه دا چې د نوی مشر په ټاکلو کې نواز شریف له کوم امتحان سره مخامخ دی. دا پښتنه عبدالحی کاکړ په اسلام آباد کې میشت سیاسي چارو له کارپو فسی زکا څخه وکړه.
د نواز شریف چې کم خپل خواهش او دا او چې خپل لوټ سره ایونچلی د پارټي مشره ملاو شي، اوس دا چې د نواز شریف علاوه داسې سوکشته نه دی پوره پارټي کې چې سو دا پارټي یو یونایټیډ فرنٹ سره مخې ویسی نو هغه کې هم شهباز شریف ته ملاو شي عمدے کے بخیر ہی.
نواز شریف سے کل سپریم کورٹ نہ اعلی کی نو زیاد فکر دا کہ دی چھ پارٹی باندھی دا مریم نواز دا لور دا غیر دیر زیاد اثر و نفوذ دی نو دا سی ساس پخال چخ کاری چھ اوس دا اوس کم حالت تی پاغی کی دا غیر اثر و نفوذ کم شوئے دی
نو کم شوئے خلال خود ندی اوسن خر دیر دی زکر چھ تول کم عوام تا دی ریلیز کے یا غیر کے دی دی د لور چې کوم دا ډېر نمائنده رول دی هغه به اله کمیږي. یوزل شهباز شریف ته فارملی دا پارٹی او دا ملاو شی زکه چې هغه کیس کې بیا دویم نمبر وی یاره لګیدل شهباز خپل فیملی دا او چې کم کیسونه روان دي اوسم د سپریم کورٹ کم کې لا ججمنٹ نه دی راغلی دی هغه کې نوم د مریم نواز هم دی هغه لا لیجسلیټر خو نه ده ایم این اے نه ده خو بیا هم هغه باندې به اثر پروزی نو چې دی مخکې ځي نو زما خیال کې یو ځل دا پارٹی او د ملاوشی شهباز ته نو هغه کې به د مریم رول رو رو کمیږي.
او اخیری سوال دا چې فسیزه کاسب تاسو په خیال باندې د شهباز شریف یا کبل څوک د نواز شریف په ځای باندې صدر جوړیږي نو پارٹی به هم هغه سی په زور کې وي د نواز شریف په رول به بیا څنګه پاتې شي؟
د نواز شریف رول کې دی لیګلی نه پریوي هغه به بیا هم کافی ډیر لوی انفلوئنس ولري خپل پارٹی باندې. او یو شی دا دی چې د الیکشنز کې دعوه اوس پته لګی چې اوس پورې خلکو به دا منله چې ووټ نواز شریف له خلکو ورکی خو کار چکم دی هغه شهباز کی. نو اوس یو ځل دا د 2018 سے پته لګی چې خلک واقعي شهباز نم ووټ ورکول شي پی ایم ایل ان د لاسه نو کې هغه او شی نو هغه لحاظ نه د پی ایم د نواز کم از کم چکم انفلوئنس دی کم اوس رول دی هغه به ضرور کمیږي.
د سیاسي چارو کارپو فسی زکاو چې د دې پوښتنې ځواب تاسو ته درکاو چې د مسلم لیگ نون د پخوانی مشر نواز شریف له ناهله کېدو وروسته کوم کس د دغه پارټۍ مشري کول شي؟ په دې اړه سبا په لاهور کې د مسلم لیگ نون د مرکزی کونسل غونډه هم کېدونکې ده.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو.
په کراچۍ کې د پولیسو لخوا د وژل شوی ځوان نقیب الله مسعود پلار ملک محمد خان وایي د پاکستاني ادارو له کاره مطمئن دی او باور لري چې د زوی د قتل تر شا لاس لرونکي کسان به د قانون منګولو ته وسپارل شي. نوموړی وایي د راو انوار تر محاکمه کېدو به خپله مبارزه جاري ساتي. له ده سره پرون زموږ همکار سیلاب مسید خبرې کړي.
پرون دی اتوار په ورځ مازیګر مال په ډیر اسمیل خان کښې ملک محمد خان چې کوم په کراچۍ کښې د پولیس فورس په ماورای عدالت کاروایۍ کښې وژلي ځوان نقیب الله مسعود پلار دی د یوې مطبوعاتي غونډې نه د وروستې د مشال ریډیو سره ځانګړې خبرې کړې دي. ملک محمد خان صحیح لې لري وار وای ځنې.
زه د پاکستان د حکومت نه یا پاکستان د کورټ نه زه بالکل مطمئن یم. ما د انصاف مطالبه کړی وه عامو طالبو د مدای بالکل شمانی او بل د پاکستان ادارې دي ایسای دو امای دو پولیس دی رینجر دی ایف سی دی دا حکومت دی دا مو د تارا په ټارګټ نه دی دا ټول د مو امایتی دی د په تاون سره زو کوټ تا ورسېدل د مو د تارا په ټارګټ یو انور دا یو سٹاپ دا یو حکم ورکوي نه دا د مو ټارګټ دی ی دغه په مقابل ش مو سپرین کوټ تا کیس داخل کو ان شاء الله چې سپرین کوټ کې مو خبره د میشتا کو دا د مو ته د مطمئنه دی یګ نظم مطمئن چې مو ته انصاف ملایوي
د نقیب الله مسعود قاتل راو انور په باریک شویایی چه دا آغا خلاصای نشتا آخر با خپل انجام تا رسی جی
چه که پا پاکستان شده نویم حکومت لگه دا اداره لگه دی دو نیوشی که بحار وی هم دو نیوشی دو مشت رو بیایی مشت رو دا انصاب ملاوی جی که ونه نیوشی دا تا تلوار بیا هم پروتا پا امور پا کادیم بوده ما تلوار ور تا پروتا پا بحار دا دا جوان سایی دا دا خروسی بوده یا دا تلوار تا تلوار خو بیا هم بیلور ده.
ملک محمد خان دا غشتنا هم وکڑا چه زن قوتونا او کسون دینا کی بولا مسعود شهادت د ریاست په خلاف د ذاتی اغراضو د پاره نه استعمالوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
پرون ماښام د ایټالیا په روم کې د هغه ښار زړې ودانۍ د دې لپاره په سرې رڼا روښانه کړل شوې چې په نړۍ کې د عیسویانو د ځورونو او وژنو پیښو پر ضد د اعتراض غږ پورته کړل شي. په احتجاج کې په پاکستان کې د آسیې بیبي د قضیې په یادولو سره د هغه هیواد د مذهب د سپکاوي د مجازاتو قانون غندنه وشوه. په پاکستان کې وکیلان او د بشري حقونو فعالان وایي په یاد قانون کې باید لږ تر لږه دومره بدلون راوړل شي چې د مذهبي لګکیو پر ضد د مقدمې درج کېدو پر وخت دوسیې رښتیا دروغ معلوم کړل شي. هارون باچا پی رپورټ لري.
د روم په احتجاج کې چې د عیسایانو د وژنو پر ضد د خالی په شپه وشو په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور د مرګ په سزا د محکومې آسیې بیبي د دوسیې یادونه په خصوصي توګه وشوه. سلګونه احتجاج کوونکي په روم کې د عیسایانو د وژنو د علامت په توګه د پیژندل کېدونکې یوې زړې ودانۍ مخې ته د آسیې بیبي د خاوند او لور خبرو اورېدو ته غونډ شوي ول. د پاکستان عدالت د عیسائی خزې ته په 2010 کال کې اسلام ته د سپکاوي په تور د مرګ سزا اورولې. د بشری حقوقو نړیوالې ډلې لکه امنیسټي انټرنیشنل وایي په پاکستان کې مذهبي سختدریزه کسان او عام وګړي مذهب ته د سپکاوي د جزا قانون له چا څخه د غچ اخیستلو د یوې وسیلې په توګه کاروي. د خیبر پختونخوا په سوات کې نومیالی وکیل او د بشری حقوقو فعال شیر محمد خان ایڈوکیټ وایي حکومت باید لږ تر لږه دا یقیني کړي چې له پولیسو سره د مذهب د سپکاوي دوسیې ترجمه کېدو مخکې پر یو چا د دغه لګول شوي تور سمه څېړنه وشي.
دا قانون زموږ د وطن لپاره ډیر زیات تاوان شوی دی.
دا قانون زموږ د وطن لپاره ډیر تاوان شوی دی. موږ نړۍ ته دا خودل غواړو چې په پاکستان کې د وسیدونکو لګکې واک اختیار له موږ سره دی. هغه وخت چې ابتدایي رپورت کیږي په کار ده چې یو کمیټه دا وګوري چې په الزام کې حقیقت څومره دی، د خلکو ذاتی غرضونه پکې څومره دي او په دې کې بدنیتی څومره ده، ځکه چې د رپورت تر درج کېدو وروسته په ټولنه کې یو عمومي نفرت خپور شي، بیا وکیل وکالت او عدالت پر انصاف ولاړه پریکړه نشي کولای.
عدالت پر انصاف فیصله نشي کولای.
د روم احتجاجي غونډې ته په وینا کې لولپولی پادری ننزیو ګلنتینو چې د ایټالیې د پادریانو د کانفرنس جنرل سیکرټري دی وویل د مذهب د سپکاوي د جزا قانون جوړولو هدف همدا دی چې د مخالف سوچ او عقیدې لرونکي کسان وځورول شي. د آسیې بی بی خاوند عاشق مسیح د روم احتجاج کوونکو ته وویل میرمن یې اسلام ته هیڅ سپکاوی نه دی کړی. د نوموړي په خبره پر هغې لګول شوي تورونه په پاکستان کې د عیسایانو پر ضد موجود نفرت ښکارندوی کوي. شیر محمد خان ایڈوکیٹ وایي پاکستان ته له انګریزانو څخه پاتې شوی قانون هیڅ یو مذهب ته د سپکاوي اجازه نه ورکوي. خو نوموړی زیاتوي په پاکستان کې میشت مذهبي لګکې د هغه هیواد د مذهب د سپکاوي د جزا قانون له لاسه ځورول کیږي.
مختل انگریزانو پر اپاتې پاکستان پینل کوډ کې دا ویل شوی دی چې د یو چا لخوا هر مذهب ته سپکاوی کول قابل سزا جرم دی. زموږ په ټولنه کې اوسیدونکي اقلیتي وګړي هم خپل مذهبونو ته همرا تقدس لري لکه چې موږ یې خپل هغه ته لرو. نو که یو څوک د هغوی د مذهبونو بې حرمتي کوي باید سزا ورکړل شي. خو په پاکستان کې موږ یوازې د خپل مذهب د تحفظ خبره خو کوو، د اقلیتونو حقونه بیا نه منو.
په پاکستان کې د آسیې بی بی قضیه هغه وخت نړیوال شهرت ترلاسه کړ چې د هغې په دفاع کې غږ پورته کوونکي دوه پاکستانی سیاستوال ووژل شول.
دا مشال ریډیو ده.
د فاټا سیکرټریټ چارواکي وایي په قبایلي سیمو کې د تیلو او ګیسو د ذخیرو د موندلو لپاره ځای په ځای لومړنۍ سروېګانې او کیندنې شوي دي، خو عملاً د تیلو او ګیسو د موندلو چارې لا نه دي پیل شوي. مجید بابر په دې موضوع رپورټ جوړ کړی.
په فاټا سیکرټریټ کې د معدنیاتو او صنعتونو د څانګې مشر سعادت الرحمن وایي چې په قبایلي سیمو کې د تیلو او ګیس د ذخیرو د شتون په اړه د څو کلونو نه رسنۍ او ولس خبرې کوي، خو له دوو کالو راهیسې په بیلابیلو سیمو کې د ذخیرو د میندلو لپاره ځینو کمیانو ته اجازه ورکړې، خو تر دا مهال کره معلومات نشته.
دا خلک وایي پروف نه دی، پروف هغه ته وایي چې کله هغه راوځي بیا هغه چوباسي او هغه استیمیټ لګي هغه پروف به وي.
سعادت الرحمن وویل چې دا مهال په ځینو قبایلي او نیمه قبایلي سیمو کې د سروې او میندلو کار روان دی. د هغه نمې پوښتنه وکړه چې دغه کومې سیمې دي. نو موړې وای
نارث وزیرستان ایجنسی کې دا فربنو چې ده کنه دا ایریا فربنو نه دا میرانشاه پورې دا ایریا دی، دا ساوث وزیرستان ایجنسی هغه صدرن بیلټ دی، دا ایف آر ڈی ای خان کې دی، لکی مروت ایف آر لکی مروت کې روان دی او دا سه ایف آر کو آٹ کې دا دے کې روان دی. اوس پورې دا وایما چې دا سکو اموا یا هغه نه د شوی اکسپلوریشن روان دی.
له رحمان نه مو پختل چې د دې سروې او تیلو د میندلو کار مو کوم کمپنیانو ته ورکړی دی. نو هغه وای
او جی ڈی سی هم دی، ماری ګیس اینڈ پټرولیم هم دی، تلو دی او مول والا دی، تقریبا لس دوالس کمپنیا دی اشتا دی کې دا آیلینڈ ګیس والا خپل هغه کے پی او جی سی ایل والا هم اشتا.
صدت الرحمن دی اتوی چې د تیلو او ګیس د ذخیرو کره معلومات ترلاسه کول او دا ثابتول چې مقدار سومره دی یو ګډ محاله پروژه ده او لک تر لګه 15 کاله وخت به واخلي. خدا د خوشاله خبره ده چې د موجوده سروې نه دا معلومه شوې ده چې د غوسیمو کې د تیلو او د ګیس د ذخیرو آثار شتون لري. لسو کلونو راهیسې په قبایلی سیمو کې د تیلو او ګیس ذخیرو معلومولو لپاره مختلف پروژې عملی شوې دي. په دې لړ کې سو کاله مخکې په کرک او کواټ کې د ګیسو ذخیره وموندل شو.
دا مشال ریډیو ده.
ان کو د سټوډیو د غړیستان رورو دولسنیم بجو ته نږدې کیږي. په پوره دولسنیم بجو به انیسا جمال تاسو ته د دې مهال د خبرونو لنډیز وړاندې کی.
د پښتون تحفظ غورسنګ یو مشر بلال مسید وایي تر اوسه تر 2000 زیاتو اغو کسانو فهرست جوړ کړی چې کورنۍ د لادرکه کېدو ادعا کوي. پښتون تحفظ مومنټ په اسلام آباد کې د فروری له لومړۍ نه تر لسمې نیټې پورې د خپلو غوښتنو په حق کې احتجاجي ناسته هم کړې وه چې وروسته بیا د حکومتي چارواکو لخوا د غوښتنو پوره کېدو تر باور وروسته یې ختمه کړه. د سواد قومي جرګې غړي وایي حکومت له دوی سره په کړي تړون عمل پیل کړی دی او له اغوستل شوو ګامونو ډاډه دي. د سواد قومي جرګې مشر زاید خان پرون ماښام مشال ریډیو ته وویل اوس هم په حالاتو نظر ساتي او که وروسته بیا حکومتي چارواکو خپلې ژمنې سرته ونه رسولې نو د احتجاج لاره به خپله کړي. د منځنۍ کرمې خلکو پرون په پېښور کې د احتجاج پر مهال ویلي د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلک په 2012 کال کې خپلو سیمو ته ستانه شوي خو حکومت یې د کورونو جوړولو او معاوضې ورکولو وعدې نه دي پوره کړې. حکومتي چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان حکومت وایي د مارچ له لومړۍ نیټې څخه له پاکستان خپل هیواد ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو بهیر باید د افغانانو په خوښه وي. پرون پاکستاني رسنو د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې لخوا یو بیان خپور کړی چې پکې له افغان کډوالو غوښتنه شوې چې د ستنېدو لپاره نوم لیکنه دې وکړي. جنوبی کوریا وایي هیله لري چې د شمالي کوریا امریکا ترمنځ به ګټورې خبرې وشي. د خبره لاغې ورځ وروسته شوې چې د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای این ویل شمالي کوریا داسې اشارې ورکړې چې له امریکا سره د خبرو لپاره تیاره ده. د عراق یو عدالت لاغې وروسته د ترکیې 45 ښځو ته د مرګ سزا اورولې چې هغوی له داعش سره د شاملېدو لپاره مجرمې وپېژندل شوې. د عراق عدالت پرون د ترکیې یوې بلې ښځو ته له داعش سره د یو ځای کېدو له وجې د عمر کې سزا هم ورکړه. جج وایي یادو ښځو د خپلو جرمونو اعتراف کړی. او نن په سویټزرلینډ کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا خپله 13 کلنۍ غونډه پیلوي. غونډې ته به د ایران عدلي وزیر علي رضا چې په اروپایي ټولنې او سویټزرلینډ بندیزونه دي هم وینا کوي.
خریدونکو اوس کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. پیل کورنیو ورځپاڼو چې له یوې دمې وروسته یې اورېدل شي چې نن پاکستانیو ورځپاڼو په کومو موضوعاتو ادارې خبرې کړې. ورځپاڼه اساس د نن ورځې په اداریه کې لیکي که څه هم فاینانشل اکشن ټاسک فورس ادارې دم ګړې ته د پاکستان نوم د مالی بدعنوانۍ په سار لیست کې نه ده شامل کړی او پاکستان له درې میاشتې مهلت ورکړی دی. خو دغه هیواد له به په کار وي چې په دې موده کې خپلې نیمګړتیاوې ختمې او د ځان سپیناوی وکړي. ورځپاڼه لیکي په پاریس کې د یادې ادارې له غونډې وروسته په یوه اعلامیه کې ویل شوی د پاکستان نوم د ترهګرو د ملاتړ کوونکو هیوادونو په فهرست کې نه دی شامل کړل شوی. خو ورته به په کار وي چې ترهګرو د مالی معاونت لپاره د پیسو د مینځلو یا منی لانډرنګ مخنیوی وکړي یا په بله معنی داسې اقدامات دې وکړي چې ترهګر د تورو پیسو سپینولو ته لاره پیدا نه کړي. ورځپاڼه لیکي که پاکستان په دې لاره کې کوټلي ګامونه پورته نه کړی شول نو د ستونزو سره مخ کېدای شي، ځکه چې د پاریس په غونډه کې امریکې او برطانیې دا تجویز وړاندې کړی و چې پاکستان دې د ترهګرو د ملاتړ کوونکو هیوادونو په لیست کې شامل کړل شي. ورځپاڼه لیکي حکومت لا پکار دی چې د عملی اقداماتو په کولو سره ځان د ترهګرو ملاتړ کوونکو هیوادونو د لیست څخه وژغوري، ځکه چې که داسې وشول نو دا به ملي وقار ته صدمه ورسوي. مشرق ورځپاڼې د مسلم لیگ نون ګوند د پخوانی مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د لور مریم نواز خبرې راخیستی چې په سرګودا کې یوې ولسی غونډې ته د وینا پر مهال ویلي هغه د نواز شریف مقدمه یا دوسیه د ولس مخې ته نه ده راوړي، بلکې د پاکستان مقدمه یې د دوی مخې ته راوړې ده. نوموړي ویلي د سینټ له انتخاباتو د ملک ته یو لوی سیاسي ګوند مخنیوي کول د ولست مینډیټ یا رای سره جفا کول دي. ورځپاڼه لیکي اوس چې د الیکشن کمیشن د پریکړې له مخې د مسلم لیگ نون نماندان یوازې په آزاد حیثیت په سینټ الیکشن کې برخه اخیستی شي نو له سیټونو ګټلو وروسته بیا د دوی خوښه ده چې د مسلم لیگ نون سره پاتې کیږي او که د پیسو په زور یې نور ګوندونه له ځانه سره کولی شي. او ډیلی ټایمز بیا په خپل اداریه کې په پاکستان کې د توهین رسالت قانون ته کتنه کړې چې څنګه د عیسوي مذهب و ژوند اغیزمنه کړی دی. ورځپاڼه لیکي د یک شمې په ورځ د روم په زاړه ښار کې د خلکو احتجاج د پاکستان په شمول په ګرده نړۍ کې د عیسوي مذهبو سره خواخوږي ښکاره کوله. ورځپاڼه لیکي په دې احتجاج کې د آسیا بیبي په نوم د هغې عیسوي مذهبي پاکستاني میرمنې خاوند او لور هم ګډون وکړ، څوک چې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په تور بندې ده. ورسپانه لیکي د آسیا بیبي کیس عین هغه وخت نړیواله توجه حاصله کړې وه چې پخوانی گورنر سلمان تاثیر او د اقلیتونو پخوانی وزیر شهباز بټي د آسیا بیبي په حق کې د بیانونو لور کولو وروسته ووژل شول. ورسپانه لیکي پاکستان کې اوسیدونکي عیسویان د مذهب د سپکاوي د قانون له وجې په پرله پسې ډول اغیزمن کیږي. ډیلی ټایمز لیکي سړی هیله کولی شي چې دروم احتجاج به پاکستان دې ته اړ باسي چې په دې اړه سوچ وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری اژانس په کشمیر کې د پاکستانی او هندي سرتیرو پر یو بل د ډزو او د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته کتنه کړې ده. بل خوا د فرانسې خبری اژانس د شام جګړې او د ترکیې لخوا د اوربان لپاره د هرکلی موضوع راخیستې ده. زموږ همکار یعنی سجمل دغه دوړه مقاله لوستي لنډیز تاسو سره شریکوي.
رویټرز خبری اژانس لیکي د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې پولیسو ویلي پاکستانی او هندي سرتیرو په کشمیر کې پر یو بل ډسې کړي چې لوجې په سلګونه خلک سیمه پرېښودو ته اړ شوي دي. اژانس لیکي د حالاتو د هند او پاکستان ترمنځ د 45 کلن اوربند په اړه اندېښنې راپورته کړې دي. په وړې سیمه کې د وروستیو نښتو لامل تر اوسه نه دی معلوم شوی. خو د اژانس په خبره روانه میاشت د هندي پوځیانو پر یو کیمپ تر برید وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی لوړې کچې ته رسیدلې دي. رویټرز خبری اژانس لیکي هند د برید تور پر پاکستان لګوي خو پاکستان بیا د تورونه ردوي. بلخوا د فرانسې خبری اژانس لیکي ترکیه د اتوار په ورځ د ملګرو ملتونو امنیتي شورا لخوا د شام لپاره د دیرش ورځني اوربند هرکلی وکړ. اژانس لیکي ترکیه پر دې هم ټینګار کړی چې د وسلوالو ډلو پر ضد به خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي. امنیتي شورا د شنبې په ورځ د روس په ملاتړ د اغه اوربند قرارداد منصور کړ چې له عملي کېدو سره به یې مرستو رسولو ته اجازه ورکړل شي. اژانس لیکي دا په داسې حال کې ده چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې په ختیسي غوطه سیمه کې د بشري صورتحال په اړه اندېښنې راپورته شوې دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دا هغه قرارداد هرکلی کوي چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په ټول شام او په ځانګړې توګه په غوطه سیمه کې د بشري صورتحال لا نور خرابېدو د مخنیوي لپاره منصور کړ. بیان زیاتوي ترکیه به د هغو وسلوالو ډلو ضد خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي چې په شام کې سیاسي اتحاد او د سیمې سالمیت ته ګواښونه جوړوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د چک جمهوریت چارواکو د ترکی د وارنټ پر اساس یو وتلې کوردی سیاستوال نیولې دي. صالح مسلم د ډیموکراټک یونین پارټۍ په خوانې مرستیال مشر د ترکی ولسمشر هیله خودلې چې چک ریپبلک په هغه ورس پاري خو ډیموکراټک یونین پارټۍ به ویلي چې خغل مسلم د شام خارید او انقرې ته سپارلې هیڅ قانوني جواز نه لري. د مشال رادیو انګریزي څنګه په دې اړه یو ریپورت برابر کړی چې ژباړه درته عبدالحی کاکړ باندې کوي.
د چک ریپبلک پولیسو پرون مازګر په بیان کې ویل چې د ترکیې لخوا د انټرپول وارنټ جاری کول پر اساس یې شپږ کلن بهرنی نیولې دی. بیان زیاتوي چې دوی له قانون سره سم چلند کوي. صالح مسلم د کوردانو د ډیموکراټیک یونین پارټۍ مرستیال مشر او ترکیې د نوموړي د نیولو په لټون وو. د ترکیې عدالت صالح مسلم د هیواد او د هیواد د یووالي ماتولو په ګډون په ځینو نورو جرمونو ګرم ګرځولی وو. خو ډیموکراټیک یونین پارټۍ پرون په یو بیان کې ویلي چې نوموړي د شام د شهریت پوره حق لري او پراکته په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره تللی وو. بیان وایي چې صالح مسلم په رسمي حیثیت کې د اروپا په سفر وو. ګوند پر ترکی تور پورې کړی چې داسې یو کس ځان ته سپارل غواړي چې شهري هم نه دی او داسې یو غوښتنه هیڅ قانوني جواز نه لري. جرمن میشت یو کوردی فعال قواسی شیقو مشال ریډو تول چې صالح مسلم له نورو کوردی فعالینو او سیاستوالانو سره چک ریپبلک ته تللی وو.
مازلنا في
براغ مع مجموعه
من الاصدقاء
وال دوي مج حالات لنجدې څارو او وکیلان د چک جمهوریت له قانون سره سم د هغه هیواد له چارواکو سره په رابطه کې دي
وفقا للقوانين التشيكيه مع السلطات التشيكيه.
تركي ديموکراټیک یونین پارټي ترګره غني د ترکی ولسمشر رجب طيب اردغان هله شودلې چې چک جمهوریت به صالح مسلم انقره ته وروسپاري. نو موري پرونول چې یو ځل هغه ترکی ته راوړل سي نو بیا به وویني چې انصاف څنګه پلي کیږي. د ترکی د بهرنیو چارو مرستیال وزیر باقر بوزداق پرون خبرالان تول چې د هیواد د بهرنیو چارو وزیر به له چک ریپبلک سره د صالح مسلم د ورسپارلو پر موضوع بحث وکړي. ترکی د شام په افرین سیمه کې د ډیموکراټیک یونین پارټۍ د وسلوالي مرستیالي ډلې پیپلز پروټیکشن یونټ پر ضد فوجي عملیات پیل کړي دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
مونږ ته دې کې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
سره له دې چې د افغانستان لوی سرنوالي وای د کابل پر انټر کانټینټل هوټل د بریډ دوسیا د کشف مرحله کې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت خبر ورکوي چې د کشف مرحله پای ته رسیدلې ده. د لوی سرنوالي ویان جمشید رسولی ویل دغه ادارې د یادې قضیې په تړاو د حقیقت موندونکو کمیسون په غوښتنه یو شمېر کسان ممنوع الخروج اعلان کړي او شمېر نور تر سر لاندې نیولې دي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي حکومت باید د دغه پیښې په اړه موندنې د تحقیق په مرحله کې رسنیزې نه کړي. په دې اړه تفصیل د رحمت الله افغان.
په داسې حال کې چې د کابل پر انټر کانټینټل هوټل د بریډ حقیقت موندونکي کمیسون په دې وروستیو کې خپل راپور ولسمشر ته سپارلی، د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې دغه دوسیه لا د کشف په مرحله کې ده. د دغه ادارې ویان جمشید رسولی د یکشنبې په ورځ د یوې ناستې پر مهال وویل کله چې د کشف مرحله بشپړه سي لوی څارنوالي به خپلې څېړنې پیل کړي.
دوسیه هنوز د مرحلې تحقیق قرار نه گرفته، بلکې د مرحلې کشف.
دغه دوسیه لا د تحقیق مرحلې ته نه ده راغلې، بلکې د کشف مرحله کې ده. هر کله چې کشفي همکاران خپل کارونه پای ته ورسول او کچیر اړتیا و چې دوسیه لوی سرنوالۍ تراشي، لوی سرنوالۍ د تیرو دوسیو په سیر چمتواله لري.
نږدې یوه میاشت وړاندې وسلوالو طالبانو د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل حمله وکړه چې په دغه حمله کې لږ تر لږه 22 کسان چې ډیری بهرنیان وو ووژل شول. تر دغه حمله یې بشت ورځې مخکې د دغه هوټل د امنیتي چارو مسؤل د کابل بلخ په نوم یو خصوصي شرکت ته سپارل شوی وو. تر دې وړاندې یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د یادې قضیې په تړاو د انټر کانټینینټل هوټل مشر او د کابل بلخ د امنیتي کمپنۍ د مشر او معاون په ګډون څلور تنه ممنوع الخروج سوي دي. سرچینې د څلورم کس په اړه معلومات ورنه کړل. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولی وویل دوی د قضیې په تړاو د حقیقت موندونکو پلاوي په غوښتنه یو شمېر کسان ممنوع الخروج اعلان کړي او یو شمېر یې تر څارنې لاندې نیولي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی وایي د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل د بریډ په تړاو د کشف مرحله بشپړه سوې او باید د لوی څارنوالي له لوري د تحقیق مرحله پیل شي.
چې کشف هم پکې شامل دی بشپړ شوی ده. همدا چې ولسمشر ته دا راپور سپارل کیږي دلته به پریکړه وشي.
خو اوس پوښتنه دا ده چې د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل د بریډ د حقیقت موندونکو پلاوي راپور له رسنیو سره کله شریکیږي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال بیان وایي دا به د ولسمشر له مطالعې وروسته اوسي. خو د امنیتي چارو کارپوه میرزا محمد یارمن وایي کچیرې د یادې قضیې په تړاو د اوسنۍ مرحلې راپور له رسنیو سره شریک سي د تحقیق مرحله له ستونزو سره مخ کوي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د پښتو ژبې وتلې لیکوال، شاعر او شیرونکو عبدالله بختانه خدمتگار پرون په سره رود ولسوالۍ کې چې ننګرهار ولایت کې دی په بختان کلی کې خاورو ته وسپارل شو. تر دې وړاندې جنازه وشوه چې د ننګرهار چارواکو، لیکوالو او د مینوالو پکې ګډون وکړ. زموږ همکار باز محمد عابد په دې موضوع رپورټ وکړ.
د لیکوال، شاعر، سیډونکی او ژباړن استاد عبدالله بختانی خدمتگار د جنازې د لمانځه په مراسمو کې د ننګرهار او لغمان پر دولتي چارواکو سربیره له کابل څخه هم یو شمېر لیکوالو او فرهنګیانو ګډون کړی و. د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل د ارواښاد بختانی د جنازې په مراسمو کې وویل استاد بختانی په افغانستان کې د ویغ زلمیانو د نهضت او د خدایي خدمتگار غورځنګ له لارې بېساري خدمتونه سرته رسولي دي.
استاد عبدالله بختانی خدمتگار زموږ د هیواد د تاریخ یوه لویه علمي شتمنی و دوی کو دلمیانو مخکخ لاروی و او دې ترڅنګ دې خدای خدمتګارانو د نو حزت لاروی و.
د لغمان ولی محمد اسب ننګ په خپلو خبرو کې وویل استاد بختانی داسې اثر په میراث را پریخي چې راتلونکو نسلونو به هم ترې نه مستفید شي.
استاد بختانی داسې یو میراث موږ ته پریخي چې د موږ د هغه کردار چې د خدای په لور مو د سمې لارې لپاره راهنمود ده په میلیونونو انسانانو ته دغه راهنمود یو عظیم میراث ده. دغه درون حساب خدای پاک دی د بختانی صاحب په حسناتو کې حساب کې.
د کابل پوهنتون استاد او په علمی او ټولنیزو چارو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار لال پاچا زمون په خواشینۍ سره وویل نن داسې یوه هستی خاورو ته سپاري چې بیا به تر پیړیو تکرار نشي.
نن د عدم تشدد د فلسفې لاروی چې په افغانستان کې له پاچا خان سره ګوډ په ګوډ ګرځېدلی هغه خاورو ته ځي. نن د ادب لمر تت ته نن د ستورو په سترګو کې ژړا ده. ډیر کلونه په کار دي چې دا خاوره استاد بختانه پیدا کی.
ارواښت استاد عبدالله بختانه خدمتگار د 1340 لمریز کال د چنګاخ په 10 نیټه په ننګرهار ولایت کې د سرورود ولسوالۍ بختان کلی کې زیږیدلی و. نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې تر 100 زیات کتابونه خپاره کړي او یو شمېر یې ناچاپه پاتې شول. ل عربی او روسی ژبه پښتو ته کتابونه هم راژباړلې دي. اوږده کلونه یې د افغانستان په مطبوعاتو کې بیلابیلې دندې ترسره کړي او د ژوند تر پایه قلم چلولو چې د 1946 نوي لمریز کال د کب په 15 نیټه په کابل کې د ورپېخې ناروغۍ له امله عمر او د کب په 16 نیټه چې د 2013 کال د فبروري له 15 نیټې سره برابره وه د ننګرهار د سرورود ولسوالۍ اړوند خپلې پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو.
د مشال رادیو خپرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 په منځنۍ صفه 621 په لنډو صفو 2113 14500 11300 او 15200 کلو هرڅه اورېدلی شئ. د هندی سینما بالیوډ مشهور اداکاره سری دیوی تیره ورځ د 450 کلونو په عمر کې مړه شوه. نوموړي تر 300 زیاتو فلمونو کې کامیاب اداکاري کړې وه. د سری دیوی ژوند او فن په اړه زموږ همکار ګلیاز یو رپورټ برابر کړی چې د فلم چاندنی په ډایلاګ او سندرې پیلېږي.
جب دھڑکنی زبا پہ آ جائے تو وقت ٹھہر جاتا ہے.
د هند خبری ایجنس پریس ٹرسٹ آف انڈیا د سری دیوی د کورنۍ د غړو په حواله ویلي دي چې نوموړي په یو واده کې د ګډون لپاره دوبۍ ته تللی و چې د زړه دوره پر راغله. د سری دیوی خاوند بونی کپور او لوریانې خوشي او جهانوی کپور له دې سره دوبۍ ته تللی و. سری دیوی په سلګونو فلمونو کې کار کړی دی چې ټولو شمیرې 300 ده. په دې کې یو خدا گواه نومیږي چې عکس بندي یې په افغانستان کې شوی و. په دې فلم کې له سری دیوی سره وتلی اداکار امیتاب بچن هم کار کړی دی.
ایسے قربانی فرشتے بھی نہیں دے سکتے. مجھے شرمندگی نہیں, ناز ہے تم پر, ناز ہے.
او میرا بچی, میرا بچی, میرا بچی.
ابو, ابو, میری رگوں میں تمہارا ہی خون ہے.
خود دی په مشهورو فلمونو کې چاندنی, لمحه, مستر انډیا, نگینا, انګلیش ونګلیش, موم, جدائی, صدمه, چالواس, لاډلا او نور شامل دي. د سری دیوی اخري فلم موم چې په 2018 کال کې نمایش ته پاره وړاندې شوې وو.
بولینات په بھروسا رکھو, بھگوان سب ٹھیک کر دے گا.
بھگوان ہر جگہ نہیں ہوتا ہے دیکھیں جی.
پتہ ہے, اسی لیے تو اس نے ماں بنائی.
سری دیوی په 1963 کال کې په تامل ناډو کې زیږیدلې وه او په 1988 کال کې یې فلمي ژوند شروع کړی وو. سری دیوی مشهور فلم پروډوسر بونی کپور سره په 1996 کال کې واده کړی وو او دوه لوریانې خوشي او جانوی کپوری دي. سری دیوی د 90 لسیزې په پای او 80 لسیزې کې د شهرت اوروشته ورسیده. د هند حکومت هغې ته په 2013 کال کې د پدما شری میډال ورکړی وو چې په هندوستان کې څلورم مهم سرکاري اعزاز دی. د هند مشهورو اداکارانو امیتاب بچن, پریانکا چوپڑا, سشمیتا سین, سدارت ملوترا, زرین خان, ادنان سمی, انوشکا شرما, پریتی زینٹا, او نورو د سری دیوی په امړینه خپګان څرګند کړی دی او د هغې کورنۍ سره یې غمرازي شریکه کړې ده. د هندي فلمي صنعتکار پوهان وایي چې سری دیوی لومړنۍ خزینه سوپر سټار وه او د هغې ژوند به تر مودو پورې د سینما مینوالو په زړه کې وي.
د سری دیوی د ژوند او کار په اړه تاسو د ګل ایاس رپورټ اوریده. په پاکستان کې اوسیدونکو یو شمیر لیکوالو په اردو ژبه په شعر او نثر کې کار کړی دا د پښتو ژبې لیکوالان دي چې د اردو دانې طبقې په میزان تړولې دي. پښتانه لیکوال او شاعران په داسې حال کې په اردو ژبه د نوم زلولو هڅه کوي چې په پاکستان کې یو عمومي تاثر دی چې پښتانه سم اردو لیکل او ویل نشي. په دې اړه یو رپورټ د تلرو چې لوي د مې وروسته اورېده شي. لیکوال اسیر منګل وایي پښتانه برلاسي خلک دي او چې هڅه یې کړې ده نو په دې توانېدلی چې د نورو ژبو ویونکي متاثره کړي. په خپل منګل په نثر کې د اردو سو کتابونه چاپ کړي دي. د یې په اړه وایي
ما په اردو کې چې څومره کار کړی ما نثر کې کړی نو ما نثر لیکلې. نثر کې تاسو به زما کتاب کتلی وي پښتو افسانه کې سو سال او هغه پښتو کې هم دی خو ما بیا اردو کې مشبالل دی. اوس بیا هغه دویم ځل بیا چاپ شو. لکه یو بل کتاب ما لیکلې افسانه کوثر. نو هغه افسانه کوثر کې ما داسې چل کړی چې هغه کې ما د پښتو منتخب چلویخ تفسانه آغاز بالد دی او اردو کې بیا فاری کړی دی.
اسیر منګل وای په نثر کې ځکه کار کړی چې لمورنۍ ژبې پرته په بل ژبه شاعری کول ستونزمن کار دی. خو د محمد ایجنسی لیکوال شاعر او خبریال غلام حسین محب چې په پښتو ژبه د شاعری شپږ کتابونه چاپ کړي اوس په اردو کې خپل شعری مجموعه چاپوي چې محشرستان نومیږي. دې په اړه راته داسې وویل.
مشترستان زما اردو شاعری دا اوس می چاپ تور کړی دی درې سلو ورځې کې وراشي ان شاء الله. نو اردو ته په دې لاړو چې موږ تاسو ته پته چې پاکستان کې د اردو ادب او د پښتو مقابله کې مخکې تللی دی. هغې وجه دا ده چې حکومتي سرپرستی ورته حاصله ده. بله دا ده چې په اردو کې که موږ اظهار کوو نو هغه زموږ د پښتنو آواز هم نورو ژبو نه ته رسي.
غلام حسین محب وای کسه هم لمورنۍ ژبې پرته په نورو ژبو کې شاعری کول ګران کار دی. خو دا چې د اردو ژبه کې تر شپاړسم جمعه زده کړې کړي نو ستونزه ورته نشته. له محب وړاندې ګڼو نورو شاعرانو هم په اردو ژبه شعرونه لیکلي. احمد فراز د کوهاټو خو په اردو شاعرۍ کې نوم زلولو. حمزه بابا هم په اردو ژبه شعرونه لیکل خو بیا پښتو ته په مکمله توګه واوښت. په همدې ورځو کې په بنو کې د یو پښتون شاعر افتخار دورانی د اردو شعرونو مجموعه د شب یلدا په نوم چاپ شوی. هغه راته ویل
شاعر چې کوم دی جناب نو دا خو خپل خیالات لري احساسات لري او غواړي چې هغه خلکو ته ورسي او بیا دام غواړي چې ډیرو خلکو ته ورسي. نو د جذباتو د خورولو لپاره دا ضروري وه چې یاره د اردو ژبه کې چې په ټول ملک کې پاکستان کې ورسره د هېوادونو چې کوم دي په دې کې دا ویل کېږي مو خلک هم پکې کېږي پر هغو پورې رسولم د دې ژبې
لدی علاوه اظهار الله اظهار او نورو زنو پښتنو شاعرانو هم په اردو کې تبازمای کړی ده. په نثر کې عمر ګل اسکر، فاروق سرور، طاهر افریدی او راشد خټک هڅه کړې چې د پښتنو اثر د اردو ژبې لوستونکو ته ورسوي. له راشد خټک مې پوښتل اردو ویونکي د پښتنو د اثر سمره تګي یا لیواله دي. هغه راته ویل
خلکو ډېر زیات خوښ کړو. دا خو هغوی ته دلته د ژبو یو استاد دی دلته یو پوهنتون کې هغه ته چا ویلو چې ته دغه ژباړې کړې وي. نو هغه راته ویل چې یاره دا که ښه وي که خراب وي زه په دې نه یم. زه صرف دا لوستل په دې غواړم چې زه تاته سوچ وکړم وپوهېږم خبر شم چې لکه افغان لیکوال څه سوچ لري دا حالاتو ته په کم نظر ګوري. بیا مې ورکړل دا کتابونه ټول هغه هم بیا ډېر زیات خوښ شوي وو. ما ته ویل چې ته خو ډېر لوړ تګ دي لیکل دي او دا باید د نور خلک وژباړي او ډېر دغه ښه
اردو د پاکستان قومي ژبه ده او دغلته د اوسیدونکو قومونو سندیانو پنجابیانو بلوڅو پښتنو ترمنځ د رابطې په توګه هم استعمالیږي. پښتانه لیکوال وایي په دې توانیدلې چې په اردو ژبه کتابونه چاپ کړي، خو لا هم په دې نه دي توانیدلې چې خپل دغه کتابونه د پاکستان ټولو هغو سیمو ته ورسوي چېرته چې اردو ویل کیږي. زیاتره وخت دغه کتابونه پښتانه لوستونکي لولي او یو نیم اردو ویونکي کس ته هم رسیږي. اوریدونکو د دې خپرونې رپورټونه هم دومره و. ستاسو نه مننه چې دې خپرونې ته غوږوئ. د مشال رادیو تر څنګ اوسئ. د ماښام تر شپږو بجو پورې به زموږ خپرونې روانې وي. تاسو بیا ورئ په روانه خپرونه کې. زما نور همکاران به له تاسو سره وي. اوس خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړئ او تاسو د شوکت عزیز په آواز کې دغه اتڼیزه سندره واورئ.
Charge